السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ راغ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خبرونه کې احمد شبر ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د بدخشان ولایت په یو کلي کې د سختو تنفسي ناروغیو اووه نوي قضیې او د ولسو کسانو مړینه ثبت شوې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی د بدخشان ولایت د وخان ولسوالۍ په پامیر کلن کلي کې له سیمه ییزو چارواکو سره د دې خپرې شوې ناروغۍ په درملنه کې همکاري کوي. خو ازادۍ راډیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په بدخشان کې د دې تنفسي ناروغیو له کبله یوویشت کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې له اوولسو ورځو راهیسې د یخنۍ له کبله په بېلابېلو سیمو کې تر یو سلو شپېتو زیات کسان مړه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې. د دې پروګرام ویاندوی فلیپ کراف پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل تر ټولو په بد وخت کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو خورا ناوړ اغېز کړی او د دې سبب شوی چې ډېر خلک د یو څاښت ډوډۍ تر خوړلو وروسته د بل وخت ډوډۍ د موندلو په فکر کې وي. د طالبانو لخوا په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلان وروسته ګڼو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، ځکه د هغو په وینا له ښځینه کارکوونکو پرته بشري مرستې دوی نشي رسولی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي او د طالبانو د بندیزونو تر اعلانېدو مخکې د بشري مرستو ویش زیات کړ او په دې توګه یې 15 میلیون افغانانو ته مرستې ورسولې. د افغانستان په خوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې پرون د پېښور په یو روغتون کې وفات شو نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالجبار ثابت په 2006 لمریز کال کې د افغانستان د لوی څارنوال په توګه په داسې حال کې کار پیل کړ چې اداري فساد ډېر و او د وکړای شوی چې په فساد تورن ځینې نسبتا لوړ پوړي چارواکي محبس ته ولیږي. د دې لوی څارنوال له دندې وروسته د 2011 کال په اکتوبر کې د کابل په چاراسیاب ولسوالۍ کې ارغمل شو او یو کال وروسته خوشې شو. عبدالجبار ثابت د کابل پوهنتون په حقوقو او سیاسي علومو کې لسانس او په امریکا کې ماستري کړې وه. د عبدالجبار ثابت جنازه نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې د جنازې تر لمانځه وروسته په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د دوی د سفارت مخې ته یو تن هغه وخت ووژل شو او دوه نور ټپیان شول چې نن سهار یوه حمله کوونکي د سفارت د ساتونکو پر پوستې برید وکړ. د وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې برید کې د ګاردانو مشر وژل شوی دی. په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې د تهران د پولیسو مشر د برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی. د راډیو فردا د راپور له مخې له خپرو شویو تصویرو ښکاري چې برید کوونکی توانېدلی و سفارت ته دننه ننوځي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې روانې دي او د معلوماتو تر بشپړېدو وروسته به نور توضیحات ورکړي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف دا حمله یو تروریستي برید بللی او غوښتنه یې کړې چې عملانې باید د قانون پنجو ته وسپارل شي. او ورستای خبر دا چې د اوکراین پاوز وایي روسي ځواکونو په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې له څو استقامتونو خپلو عملیاتو ته زور ورکړی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغو هیوادونو مننه کړې چې کیف ته یې د پرمختللو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې. زلنسکي له دې هیوادونو غوښتنه کړې چې د دې جنګي وسایطو د لیږد بهیر چټک کړي، ځکه د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کېږي. د اوکراین پاوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد د دوو ختیځو سیمو پر 11 موقعیتونو حملې په تمبولی دي. که څه هم د کیف د هوایی مدافع ځواک ډیری ویشتل شوي توغندي شنډ کړي، خو مسکو بیا هم د اوکراین پر ټولو برخو د میزایل حملې کړي چې لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شوي او یو برېښنا کوټ هم زیانمن شوی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، د هم د ازادۍ په چپو کې پروګرام
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
خبرونه تشرغلی احمد شبریم هرکلی موکوم. پر طالبانو نړیوال فشارونه په وروستیو دوو اونیو کې زیات شوي دي. دا فشارونه به طالبان له خپلو هغو دریځونو په شا کړي چې نړۍ ته د منلو نه دي. دلته په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو. پر طالبانو د فشارونو په لړ کې تر دوو اونیو په لنډه موده کې د ملګرو ملتو دوه پلاوي کابل ته ولاړل. یو هیئت د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ و چې په کابل او کندهار کې له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو د زده کړو مخه دې نه نیسي او میرمنې دې پرېږدي چې کار وکړي. تر دې وروسته د بشري مرستو د رسونې په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس کابل ته لاړ. د تر ډېره په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په تړاو د طالبانو له مشرانو سره په کابل کې خبرې وکړې. پر طالبانو د فشارونو په لړ کې نږدې اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن وویل که ترهګر په افغانستان کې فعال شي داسې هم به یې وخورو لکه د القاعده د مشر ایمن زواهری چې مو وخوړ.
تر ډېره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګېرنې واقعیت ته نه دي رسېدلې. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم د رامنځته کېدو شاهد نه یو، او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي نو بیا به پرې برید وکړو، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
د بلنکن تر څرګندونو 15 ورځې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیک پرایس په ښکاره وویل چې واشنگتن له طالبانو سره خپل چال چلن ته بیا کتنه کوي.
موږ له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې د دوی د ډیرو سرغړاونو، سختدریزو فرمانونو، کرغیړونو، کړنو په برخه کې هغه چې په وروستیو اونیو میاشتو کې موږ له طالبانو ولیدل، له طالبانو سره د خپل چلن او له دوی سره ښکېلتیا بیا کتنه کوو. زه نشم کولای په دې اړه ډېر جزئیات ورکړم.
نیک پرایس زیاته کړه چې واشنگتن د خپلو متحدانو او شریکانو سره د طالبانو د کړنو په تړاو په تماس کې دی. نشتې درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا خبرونه خپاره شول چې واشنگتن په افغانستان کې د طالبانو د چلند ارزونه کوي. رابشم بحث ته میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، حقوق پوه صلاح الدین سعیدی او د چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات. د میلمنو هرکلی کوو. اغلی کړوخیل، کلومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به څه نتیجه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته د پروګرام محترم او میلمنو ته او نورو اوریدونکو ته. زما په اند باندې بله، ځکه چې طالبان مجبور دي له دنیا سره په تعامل کې اوسیږي، له دنیا نه کومک وغواړي، له دنیا نه حمایت وغواړي، او همدارنګه د نړۍ له تعزیراتو له محدودیتونه چې ورته وضع کېږي یا د کومکونو د قطع کولو ویره لري، او په ځینې حالاتو کې مشاید له ځینې نظامي حملات نه په یاره کې اوسېږي، نو مجبورې چې له دنیا سره خپله راکړې ورکړې وساتي او هغه څه چې دنیا ډېره اندېښمنه کړې هغه ته بیا کتنه وکړي. ځکه چې راځو چې امریکا په دریس کې څنګه چې تاسو ولیدل و، چون دوی له امریکا سره کوم هوډ یې سکالې و، تا موږ او تاسو هغه ویډیو یا هغه فلم هم ولیدل کله چې ښاغلی شهاب الدین دلاور د ښځو یا د بشر د حقونو په باره کې خبرې کوي او هغوی ته خپل هغه هوډ ښیي چې طالبان به دا مسله جدي په نظر کې نیسي، په پام کې نیسي، او دا د ښځو یا د بشر حقونو ته بالکل دوی درناوی لري. نن چې دنیا هم امریکا په دې تعامل کې چې اوسه یا په دې موافقتنامه کې چې له طالبانو سره کړې مثلا نګرانه دي، یا خپل وګړي په خپل امریکایان باندې دا فشار راوړي چې څنګه کولی شي چې داسې
وبخښي امریکا څنګه فشار راوستی شي؟ نن سبا په افغانستان کې ځواکونه نه لري، قواوی په افغانستان کې نشته او له افغانستان لري اوسي، نو حتی سفارتونه له افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو سم پرانیستي نه دي، نو څرنګه فشار او څه ډول فشار راوستی شي؟
زه فکر کوم چې کوم رول چې امریکا په بملي سیاست کې یا په بملي فیصلو کې رول لوبوي، هیڅوک یې په کوم اثرات نشي لوبولی. ځکه چې امریکا سره د ناتو ټول ملکونه ولاړ دی، امریکا په اسلامي مالکو کې مثلا په خلیج مالکو کوم اثر رسوخ چلري، په پاکستان سره ښې اړیکې چلري، یعنی امریکا کولای شي چې د خپل ټولو هغه ممالک چې دوی سره په ائتلاف کې هغه دي یا دوی سره دوی ستراتیژیک پارتنران دي، د دغه په همکاري باندې بالکل کولای شي کار وکړي، ځکه چې هغه د کومکونو قطع کول دي، که هغه د طالبانو سفرونو باندې محدودیت وضع کول دي، که د هغوی جایدادونه یا اکاونټونه فریز کول دي، که د هغوی کورنۍ بیرته لیږل دي. ان دنیا لپاره ډېره سخته نه ده که ډېرې وغواړي سخته ونیسي.
مننه. په همدې برخه کې به د سعیدي صاحب نظر واخلم. صلاح الدین سعیدي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا بندیزونه له طالبانو سره په طالبانو باندې نور بندیزونه د دوی باندې مرسته بندول او دغه سي موارد چې اغلی کړخیل اشاره ورته وکړه، د دې لپاره کافي دي چې طالبان خپل چلن بدل کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه درنو ملمنو تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسف سره دا موضوع ډیر پراخه ده، تلګرافي متمرکز شو. د افغانستان د کرکیچ مسله، د سیمې د کرکیچ مسله، د تروریزم د کرکیچ مسله یو پکیج او بستۍ برخورته ضرورت لري. دلته او هلته چې د امریکې د سیاسینو او د نړیوالو د سیاسینو یو سلسله اظهارات اورم، تعجب کوم. د سرمنشي د ملل متحد وایي چې د طالب حکومت دی دا وکي و هغه وکي، یعنی دا حکومت په رسمیت پیژندلی دی چې دا وکي یا هغه وکي. د امریکای وزیر خارجه وایي چې په ترور او د دهشت کوم اثر اولایم کیږي. د تعجب خبره دا ده چې تر پرونه پورې یا تر هغه ورځ پورې د القاعده خبره هم کېدله، اما دا چې پاکستانیان ورا وسته او کدا چاره وسته خو په کابل کې وژل شو. دلته د افغانستان د کرکیچ د تروریزم د کرکیچ د پاره ډیر شیان شته دي چې نړیواله ټولنه باید وکړي که چیرې د ریالیستیک فکر وکړي. امریکا د په دې باندې معتقده اوسي چې اوس هغه د شل کالو مخکې دوران نه دی چې افراد او اشخاص به نسبی دلته وهلته. دلته روسان، دلته چینایان او دلته نور ملي ځواکونه شته دي چې په دې چوکاټ کې نړیواله ټولنه کولی شي ریالیستیک برخورد وکړي، امریکا ولی شي
ریالیستیک. سیدی صاحب، تاسو وبخښئ، تاسو وایئ چې لکه د پکیج اسلامو استعمال کړه په پیل کې، چې یعنی نړیوال که یو موټی او یو لاس شي، او بل ورته تاسو وایئ چې دلته خو اختلافات دي تیار، نو نړیوال خو دی یو لاس نه، خصوصا د اوکران د جګړې وروسته د نړیوالو اختلافات زیات شوي دي، نو څنګه ممکن ده؟
دقیقا دلته سیاست کې د خیر او خیرات خبره لسره نشته، دلته د ګټو خبره دي. که چیرته غواړي چې افغانستان د نړیوال ترور او دهشت مرجع نشي، که چیرته غواړي چې افغانستان د افغانانو لپاره او د نړۍ لپاره د ګټو او د مصالحو چې هغه معقولې ګټې دي ته ورسیږي، دا تمام جوانب په نظر کې نیو. د مثال په توګه د لسهاو مثالونه، یو مثال د قطر دفتر په دې خاطر باندې د طالبان لپاره ایجاد شو چې سابق درس نو اوس چې تلويخ مليون ډالر هم ورکړي، تمام ملل متحد او خصوصا نور تدابیر هم نه مني، او په عمل کې یعنی د تمام غوښتنو په جواب کې نه وایي. فورا د دفتر تړل، د قطر د دفتر په 300 نفر سره، خصوصا د هغه چا سره چې د وسنی سیاست په علني ډول باندې په رادیو او تلویزیون کې ملاتړ کوي، تړل په کار دي. څه په کار دي؟ په تمام افغانستان کې د کول شي په هر منطقه کې د طالبانو سره وغږیږي. دلته په شلو کلو کې، تیرو شلو کلو کې، هغه استدلال چې د پاکستانی چارواکي کوي چې موږ زو په افغانستان کې د هغه ځنه موږ تهدیدی ګو پښتر او شلو کلو کې افغانستان ته د هغه ځنه راغله او نړیواله ټولنه پکې څه ونه کړه، دا د سیاسي ناپوهۍ په نتیجه کې، د غلطو اقداماتو په نتیجه کې اوس دا نتایج چې لاس راوړي دا کومه غیر معمولی نتیجه گیری نه ده. په دې خاطر باندې
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سید زاکر شاه سادات نظر واخلم. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه لکه څنګه چې په مقدمه کې ما ورته اشاره وکړه، فرزند ملګرو ملتونو دوه ځلې هیات افغانستان ته تللی، په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې دي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې دي، څرنګه دغه رقم څرګندونې او د اروپایي ټولنې هم شته د طالبانو چلند کې بدلون راوستی شي؟
سلامونه درناوی تاسته ساس درنو ملمنو تا ساس در پروگرام لیدون کتا بیل شکا که صداقت بکیوی که تعهد بکیوی چه زفر شک لرم لا در امریکی پا کرکتر و کرنو باندی در شروع نه چه یعنی دوی موازی دولت جور کده طالب در پاره پا قطر کی زلاتر اوسا پوری خپلا متعقن پدی نیم چه گواکی امریکا خپل په صداقت کې تعهد ولري یا طالبان تعهد چې کړي هغه عملی کی تر اوسه پورې هم نه دي کړي او اوسنی حالت کې چې ولسی هم یرغمال نیولی نو دوی خو نور برلاسي په حساب دوی ته ورکړ شوی دی د هغې پر بنسټ زه ډېر هغه نه یم ورته ډېر هیله مند نه یم لاکن که قاطعیت سره برخورد وشي دا د دوه هفتو خبره هم نه ده اصل کې یعنی په دوه هفتو کې طالب باید دوی ته اړین
ساده صاحب او بخشه تاسو د قاطعیت کلمه استعمال کړئ قاطعیت نو مطلب څه دی یعنی څرنګه
قاطعیت ما نن سهار په خپل تلویزیونی مرکه کې دا خبره جوته کړه او پرون می هم دا ویلو ګوري د یو خوانه تمثيل د تعامل کیږي د دوی سره د بلې خوانه هلته ټولنې فعال دي پیسې لیږل کیږي د بلې خوانه د دوی دفتر د خارجي روابطو اساس په قطر کې فعال ده دو درې سوه کارکنان لري د ده فنډ ورکول کیږي که چېرته قاطعیت نه کار اخیستل کیږي نو خو چې هلته ته دروازې په نجونو په نورو باندې سړی د محسوساتو نه په اصطلاح خلک کار لاس اخلي استا هم بیا دا په کار ده چې تعامل دې همداسې وي چې د ده باید دفتر وتړل شي
نو ساده صاحب وبخښئ د بشري مرستو د رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس چې په وروستیو کې کابل ته ولاړ دی له کابله د بیرته ستنېدو نه وروسته د لسینین سره په مرکه کې دا خبره وکړله چې له طالبانو سره په ارتباط کې او د خوشبینۍ هم څرګنده کړه وړاندې به په خبرونه کې د ده څرګندونې بیا هم له تاسو سره شریکې کړم خو ده وویل چې څو اونۍ وخت نور هم لرو یعنی د ده له خبرو ما داسې وخت سله چې د فبروري تر اخره پورې دوی دې ته انتظار کوي چې آیا طالبان خپل چلند بدلوي او که نه نو یو وخت ضرورت نشته چې طالبانو ته هم یو څه وخت ورکړل شي د نړیوال ټولنې لخوا
په حقیقت کې واخ ډېر ورکړ شوی لکه اوس د پاره د دوه تر څلور هفتو وخت ورته زه فکر کوم ټاکل شوی دی او دا باید هم داسې د پخوانه شوی وی ډېر په ځنډ باندې دې نقطې ته راغلل دغه فیصله باید دوی ډېر پخوا کړې وی خو اوس هم د ښاغلي ګریفنز په راپورټ کې نظر د پخوانی ډله چې راغلې وه یو څه خوشبینیګان زیاتر وینم دوی د شنه چراغونو خبره کوي چې ځینې وزیران دوی ته د شنه چراغونو په بڼه
یعنی معنا ساده څه همدغه ټکی ته وړاندې په خبرونه کې همدا ټکی را سپړو چې د څرنګه دا خبره کړې ده چې د خوشبینه دی چې له کابل ستون شوی دی لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکو صلاح الدین سعیدی او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سعادت د پروګرام موضوع مو ده نړیوال فشارونه باید د طالبانو دریځ بدل کړي او کنه مخکې تر دې چې د بحث دوام وکړو مخکې مشمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال مارټن ګریفټ سرګندونی برا واخلو د سرګندونی سره ورو او بحث دوام وکړو
Their answer is we're working on this we're working on a set of guidelines
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په وکړنلاري کار کوي چې پراتونکو اونیو کې به جوړ شي او پکې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د خزو رول ته پام شوی وي زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې مالی دلی ما ترې مثبت ځواب ترلاسه کړی نو موږ یې پایلو ته پته میو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کړنلار چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیا
مارټن ګریفټس دا خبرې ورسله دی کې چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي لیکن کدی ته وګورو چې د ملګرو ملتونو بل پلاوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله امینه محمد په مشرۍ چې کابل ته راغلی و هغې په کابل کې خوشبینی لرله خو چې کندهار ته لاړه بیا دا خوشبینی نه لرله څرنګه سادات صاحب په کابل کې خو امینه محمد ته هم د طالبانو یو شمېر وزیرانو ویلي وو چې دوی چمتو دي. نو دا خوشبینی د گریفتس په ځای ده او کنه دا یوازې تر کابل راڅرخي؟
زما په آن دا دوا متضاد رپورټونه دي. یو مرجع نه او اصل کې په کابل کې په رښتیا هم ځینی هغه وزیران چې د پخوانه هم د دوی په بیاناتو کې دلته او هلته اورېدل کېده چې ګواکې همغږي نه لري د دغې آخري فیصلو سره، نو ګواکې همدغه وزیرانو به بیا هم ګریفنس ته دا فیصله ډاډ ورکړی وي. خو اصلي مرجع بیا هم هغه ده چې بل ځای کې کنټرولېږي او آخري فیصله هول کی اکثرا په دغه ډاډ ګیرنو باندې دا چې کم موخو ته دوی رسېدلی شي. زه خپله ډېر زیات ورته باوري نه یم، او ځکه چې تر اوسه پورې هم موږ تاسې وینو عملا چې یو وزیر صاحب په سرپرست ناز دی په لوړو پوړو کې د هغه د تحصیلاتو عالي یا د زده کړو، نو تاسې د هغو فیصله هیڅ چا ونه شوه ګرځولی. په دا ټول حرکت کې داسې څوک نه و. ستراتیجی صاحب هم خپل مخالفتونه څرګند کړل تر یو حده پورې، لکن دا بې ګټه ځکه مثلا کسان نور پاس یا په قندهار کې ناست یا بل ځای ناست.
په همدې ارتباط به د اغلی کړوخیل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې په قندهار کې د طالب چارواکي یو ډول نظر لري او په کابل کې بل ډول، او که نه داسې نه ده؟
شیبر صاحب خبره اصلا خدا ده که منطقي فکر وکړو طالبان واقعا به د افغانستان لپاره به اندېښمن سي. وضعیت ښه روان نه دی، د خلکو حتی د مرګ او د ژوند خبر ده، لږ له تنګدستي سره مخامخ دي، او طالبان باید ټولې هغه معقولې لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې دنیا کومک او حمایت افغانستان ته واخلي، افغانستان د فعلي انضباط څخه وځي، ولس خپل کړي او ولس وساتي. دا هغه تقاضا د منطق ده او دا هغه د بیخي حکومتداري اصل دی. راځو په دې کې چې طالبان له بهرني جګپوړو حیاتونو ته څرنګه جواب ورکوي. مشکل اوس وایي چې دا باید سړی خوشبینه واوسیږي که بدبینه، که چیرې دوی همیشه فکر کړی وي چې موږ کولای سو دومره فشارونه په خپل خلکو یا په ولس باندې راوړو تر څو پورې دنیا موږ په رسمیت وپېژني، فکر کوم دا یوه غلطه مشوره ده، یو د غلطه تاکتیکي استراتیژي ده چې دوی استفاده تر کوي او فکر کوي په دې کې به دوی بریالي سي. زه فکر کوم چې نه تنها بریالي کېږي، نور به منځوا ته ځي او فشارونه به باندې زیات راځي. راځو دا چې دا پلاوی راځي همیشه په کابل کې له ښاغلي متقي او له نور سره ګوري، او دوی همیشه ورته وایي چې کار پر روان دی. کار پر روان دوه موضوع دي، یا دا چې واقعا وړتیا نشته په دې کسانو کې، دوی نشي کولای چې داسې یو لارې چارې پیدا کړي معقوله چې خپل سخت دریځو ته هم قناعت ورکړي، او خپل هغه کسان چې دا شل کاله جنګولي په کوم عقیده او باور باندې، او همدارنګه ولس ته او نړیوالو ته هم باید ځوابګوي واوسیږي. نو دا کار روان فکر کوي که چې اوس هم که دوی هغه دغه شپاړس ولس میاستي چې دغه بهانه وکړه چې کار پر روان دی، زه فکر کوم چې دا بالکل یو بې ارزشه جمله شوې ده. په دې کې جدي اقدامات ته ضرورت ده که چیرې همدغه کسان چې فعلا په حیث سرپرست وزیرانو دي، او دوی هم له دې فعلي وضعیت نه نګرانه دي که دوی وکړی شي په دې خپلو سخت دریځو باندې دا فشار راوړي چې په دې کې د طالبانو د تحریک راتلونکي منغښتی دی، په دې کې د ولس پس هوسایی و آرام او نجات مطرح ده، او د افغانستان نجات هم په دې کې باید دوی که هر انګه کیږي دا سخت دریز څو تنه بر له دې خپل دریز څخه منصرفه کړي، او که چورې منصرفه نه کړي باید په دې باندې پوه شي چې که دوی بیا هم دنیا ته وایي چې په دې باندې کار روان ده، دنیا بالاخره باید پوه شي چې دا صرف یو د وخت تیرول دي، او دې کې دوی هیڅ نوع اقدامات نه کوي. بیا کولای شي چې دنیا په یو نوي پریکړه باندې فکر وکړي او لاس په کار.
مننه سیدی صاحب، څه فکر کوئ دا کله ناکله وایي چې کار پی روان ده؟ فرضاً یوه خبره چې د طالبانو مشران هغه هر وخت کوي، هغه دا وایي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې دوی غواړي چې تعلیم ته زمینه برابره کړي، او یا فرضاً په مؤسسو کې د دوی په حساب باندې اسلامي اصول باید رعایت کړي. تاسو د اسلامي چارو د یو کارپوه په صفت باندې چې په دې برخه کې مو لوړې زده کړې کړي دي، د اسلامي اصول څه دي؟
طلب د علم فریضه ده، وجیبه ده، د کې هیڅ شک نشته دی چې د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې هر مسلمان د هغه کسب ته مکلف دی کله فرضی او کله فرضی کفایی. دا جدا بحث کاملا ثابت خبر ده. اما راځي د تاسو په اجازه زه د نړیوال ټولنې موقف ته او زمنګ رادیو تلویزیون او کانفرنس او ایالات متحده امریکا ته متعجبم چې منګه په یو وړوکی بحث کې متمرکز کړی. دا نظام غیر مشروع دی، طالب ملت ارادې ته تمکین نه کوي، انتخابات نه مني. په تیرو شلو کلو کې د پاکستاني اسټابلیشمنت سیاست او د طالبانو سیاست قوي په دې دی، برعکس د هغه څه چې درنې خورشینکۍ کړوخیل وویلې، د دغه مباحثو په نتیجه کې سرمنشي د ملل متحد وایي چې د طالبانو حکومت دې دا وکړي هغه وکړي. دا حاکمیت غیر مشروع دی. د طالب نه ولې غواړي چې یو اعتقاد چې لري چې د ښځو ته د تعلیم نه وي دا دې رد کړي. زه وایم دا دې د دوی باندې مبارکي، اما دوی څوک دي غیر د ټوپک نه؟
خو دلته سعیدی صاحب وبخشئ، سعیدی صاحب طالب وبخشئ، په هغه وخت کې طالب په واک کې نه و، لای کابل نه ونیولای، او بیا هم نړیوالو ټول همدا ویل چې طالب یو قوت دی او یو مطرح قوت دی. نو اوس خو کابل هم په لاس کې دی، نو هر څوک چې د افغانستان په سطح خبرې کوي او د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی، نو باید طالب
د فکتو همدا ده د یورا نه دا جدا تر یو هدف پورې وسیع باس دی. خبره په دې کې هغه شعار چې د ملت شعار او چې د کفري اساکر وجود په افغانستان کې هغه شعار چې اوس هم طالبان ورکی د الهی کلمۃ اللہ، دا شعار کې هیڅ مسلمان مخالفت نشي کولای. اما د شپېتو نظریاتو نه، د شپېتو دیدګاګانو نه، د شپېتو لیدلورو نه، یو لیدلوری د طالب لیدلوری هغه وخت مشروع کیږي د حکومتي وسه لو په استعمال سره چې هغه مشروعي، دا حاکمیت مشروع نه دی. درسته ده چې نړیوال قوتونه، کفري قوتونه د افغانستان وتل، اما عملا پنجاب دلته مسلط دی، لستونه جوړیږي د ترور او د دهشت. هغه عفو چې ورکړ شوی و هغه عفو نشته.
مننه سیدی صاحب، دا هم یو خبره ده. مثلا چې څوک ځینې بې منی ځینې بې نه منی چې څوک مسلط دی او کنه دی،
فکتونه ارقام شته چې مونږ په جزئیاتو کې، جزئیات نه دی، د ښځې د ټولنې نیمه برخه ده تعلیم، اما بنیادی خبره دا ده چې دغه دیدګاه چې دغه طالب دغه وسلګي دا د کوم مشروعیت په وسایلو باندې، په اساس باندې، په ملت باندې
دغه مشروعیت. مننه. د مشروعیت موضوع بل سادات صاحب سره شریک کم. سادات صاحب څه فکر کوي چې ولی بهرنیان افغانانو ته نظام جوړ کړي؟ اده بن غونډه چې وایي استثنایی حالت و چې په کابل کې هیڅوک هم واکمن نه و، لیکن نن آیا ممکنه ده چې نړیوال د سیاحت څه وکړي؟
په ډېرې بخښنې لږ د ډیپلوماسۍ د چوکاټ نه را بهر شم، زه به داسې ووایم چې د دې دوه مخو لوبو ښکار افغانستان یوازې نن نه دی، پرون نه و، بلکې ابل پرون نه هم همدا دوه مخه لوبې شوي د افغانستان سره. او دا راس کې همدغه متحده ایالات دي او دغه هیواد چې زه پکې ناست یم، دوی دي چې د افغانستان د دغه اوسنۍ غمیزې اصلي
ساده صاحب وبخشئ. فکر نه کوي چې کله ناکله چې یو مشکل پیدا شي بیا څوک درېمګړې ته ګوته نیسي؟
نه نه، زه به بېخي په څرګندو په سپینو الفاظو کې وایم، او هغه درېمګړې ته ځکه ګوته نیول، موږ همیشه په خوږه ګوته کې نیول شوي یو. تاسو دا د 15 کلو دا غمیزه ووینئ، موږ تل په خوږه ګوته کې نیول شوي یو. په اسلام ما ونیسي چې درد ته مو راضي کوي. دغه تفر شوی نننی حالت دغه هم د امریکې تحفه ده که نه ده؟ دوی ورته موازی دولت جوړ کړه په قطر کې که نه؟ دوی ورته قدرت وسپاره که
نه؟ البته هغوی خپل دلایل وایي، او هغوی وایي چې دوی دا نه غوښتل. د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې هم په همدې دلالت کوي. هغوی بیا پخوانی ولسمشر اشرف غنی ملامتوي، ولسمشر اشرف غنی بیا وایي چې داسې څه نه و. یعنی دا بحث بیا په دې خوا باندې ځي که بیرته دا بحث راغونډ کو او خپلې اصلي مسلې ته راشو، چې په عین وخت کې سادات صاحب نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول باندې وایي چې په طالبانو فشار راولو چې دغه خپل کړنې او خپل اعمال ته تغییر ورکړي، نو دا بیا یعنی څه؟
زه خو ځکه وایم چې دا دوه مخه لوبه ځکه چې روزلي دی دی پیدا کړی دوی دی فند او پیسې دوی ورکړي وسلې د دوی پر اختیار کې ورکړ شوی دا اوس قدرت هم دوی ورته سپارلې دا دومره خلو به د افغان ولس سره دی دوی خپل د اهداف او موخه لپاره کار
مانه
د جګړې دول دلته او بیرته دوباره بل جګړه راوستل افغانستان ته دا به د افغانستان په ګټه نه وي لکن زه چې وینم دا لوبه دی خواته روانه ده
مانه صادق صاحب تاسو وایئ چې د امریکا متحده ایالاتونو دا کار کړی دی او سیدی صاحب مخکې ویل چې دا د پنجاب کار دی دا خبره وروسته راسپړو خو اوس یو اوریدونکی لرو دی اوریدونکي نظر به له تاسو سره شریکه مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او خپله پوښتنه وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم
شیبر صاحب څنګه یې جوړې په خیر
مننه خیر یو سی مهرباني
فاروق ورداګ هم د هلمند ولایت سنگین وسالې سیم تاسو ته ماس نیول
مننه مهرباني خپله پوښتنه وکړئ
ما ویل مالدار نړیوال چې په طالبانو فشار اوړي دا به کومه پایله او د غور نه کې
ولې راس فکر کوي چې نتیجه نه ورکوي
ځکه چې دوی خپل ژمنې د طالبانو سره نه دي عملي کړي نو څنګه طالبان خپل ژمنې ورسره عملي کوي
مثلا د تاسو په فکر باندې کومه ژمنې نه ده عملي کړي
دوی دا د بندیزونه چې دا ایسته کوو دا نه دي ایسته کړي نورې داسې ژمنې ورسره کړي وي هغه نه دي ایسته کړي
مننه امدا پښتنه بل اغلی کډوخیل څخه وکم اغلی کډوخیل د فاروق واردک د خبرې په اړه کې لوستن توضیحات ورکړي
زه غواړم دی واردک روس ترته مچورور افغان مرمن د افغانستان تبدی او انسانان دي برابر حقوق لري د طالبان مسؤلیت کړ چې واکه په زور یا پر ازا باندې راغلي ناستي د مسؤلیت لري چې د افغان ولس لپاره معیاري خدمات ارزا کړي په حقونو باندې تیری ونه کې محدودیتونه او توازنه کې له تعلیم څخه به برخه نه کې د کار څخه لاس ونه نیسي د سفر حق ورته ورکي دا یو امریکا پر سال لري چې دوی غواړي چې ټول وسخه زبان د هر ډول د باندې نواز کې دا په کوم اسلام نه دوی په کوم اسلام دي ته دا حق ورکړي اسلام کې انسانان ټول برابر حق لري نر د ښځې نه برتري نه لري نر تصمیم نیونکی د ژوند د ښځې په نه ده د الله په وړاندې باندې هغه انسان چې با تقوا او پرهیزګار او عالمي برتر ده نه هغه څوک چې مثلا توپک په لاس کې ځکه چې د عالم خوب او د جاهل عبادت نه سره برابر سوی اسلام کې د اسلام اولین پیغام په لوستلو باندې شروع سوی په اقرا باندې شروع سوی د دې خاطر که ته فکر کوې چې افغان مرمن د شکنجه سجل لپاره چې طالبان نور زیات مطالبه لري امریکا پورې دا معقوله نه ده دا منطقي نه ده لطفا په دې باندې په خپل دریز باندې تجدید نظر وکړه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
دا پروگرام موضوع مو د نړیوال فشارونه به طالبان دې ته قانع کړي چې ل خپلو ځینو دریځونو چې نړۍ ته د منلو نه دي په شاشه او کنه له یوې خبرتیا وروسته دا غو اوریدونکو نظریات سره شریکو چې په فیسبوک کې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي
دا ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل
دا ازادي راډیو د ویبپاڼې مسؤول حسیب تلاش سره تلاش سب امدا د نړیوالو فشارونو مسله چې په فیسبوک کې تاسو شریکه کړې ده تر اوسه پورې دا اوریدونکو خبرګون څه ده څه تبصره کړې
سلامونه شیبر صاحب تاسو اوریدونکو لیدونکو ته ډېرې بیلابیل نظرونه لرلې دي په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو او کارې په افغانستان کې ډېرې ټینګار دی زه به د ځینو تبصرې دلته تاسو سره شریکې کړم مینه وفا وایي د یوې بچۍ تعلیم د ټولې کورنۍ تعلیم دی تعلیم فحاشي نه ده تعلیم دا فحاشي نه بچ پاتې کېدل دي خو زموږ مشرانو علماو له فحاشۍ نوم ورکړی په دغو نوم باندې نجونې له تعلیم څخه لرې ساتل غواړي حیا سادات لیکلي فکر نه کوم یو څه د سازمانونو او موساتو د کومکونو جذب لپاره به نرمښت نه کار واخلي اما تعلیمي نصاب به همداسې فلج وي ځکه د یو په نظر او د کوم کتاب چې د یو دوی خپلو زده کړې مکتب او تعلیم د ښځو لپاره ناروا پکې ویل شوي اوس له شرمه او دا رسنګ دا پانه وشکوي یا ایستکړي، ځکه په زرهاو مکتبونه د دوی لخوا په بمونو الزول شوی دي. البته د نجونو ته د دوی نظر و عبدالقدوس امینی بیا وایي طالبان چې د اسلام دین اجازه ورکړي وي د هیواد او ولس په ګټه وي، هر وخت لپاره د نړۍ سره تعامل ته اهمیت ورکړی او ورکوي. دوی د طالبانو په پلوي نظر درلود. نظیم شاه جبرخیل بیا وایي دا خارجي هیوادونو څخه کوم فشار نشته، البته حاکم نظام خپلواک دی. دوی په وینا هر څه چې کوي د کوم هیواد سلا مشورې ته ضرورت نه لري. د انجونو په مورد چې کومه فیصله کیږي هغه به د حمل په میاشت کې د شریعت په چوکاټ کې بیرته فعال شي. هغه خبره چې تل طالبانو هم کړې ده، ویل دي چې ډیر ژر به دا کار وشي او یو طرزالعمل په سره مطابقت کې به د انجونو ښوونځي او زده کړو مرکزونه بیرته پیل شي، خو هیڅ ډول وضاحت نه ده ورکړی چې د کوم شریعت په چوکاټ کې او د دغه شریعت چې دوی وایي څه تفسیر لري. همت لالا په نوم باندې یو بل مخاطب لیکلي، هیڅ فشار هم نشته، حقیقت چې دا دی چې څه چې نړیوال غواړي همغه کېږي. که رښتیا وغواړي هر څه به په یوه ورځ کې سمیږي. سپین غر شینواری بیا لیکي خبره د رسمیت ده که چېرته سازمان ملل دوی ته چوکۍ وسپاري، اطمینان درکوم چې دوی به له خپلې سخت دریزی څخه پشا شي. او داسې نور نظرونه هم دي چې بیلابیلو اوریدونکو او لیدونکو شریک کړي.
مننه تلار صاحب. دلته مختلف نظریاتو چې ځینې مو واورېدل د خبرونې میلمنو، خو د پنجاب او د واشنگتن مسله لا پاتې ده. ساده صاحب، د دغو فیسبوک کې چې کوم اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي، که په لنډو خپل نظر را سره په دې ارتباط شریک کړي.
پنجاب
او د امریکي خبره به سپینه کړو. اول به د اوریدونکو خبرې ته راشو.
دا اوریدونکو هغه ورونه چې ډېر خوشبینانه مسایل ته ګوري، یعنی د په دې اوسني حالت کې د طالب د دغه حاکمیت سره په اصطلاح خوشبینی ښیي، د دوی په کړنو باندې فکر کوم سترګې پټوي. دا قرارداد چې د دوهې نه شوی تر اوسه پورې، کومې برخې عملي شوي کومې برخې نه دي عملي شوي، اول د همدا سره وسپړي ودی ګوري سره، او بیا چې د نړیوال قوانینو پر خلاف کوم کړنې وس په روان دي، د ټولنې نیمایي قشر فرض ده نه کار اجازه نه لري د هیڅ. او دا نقصان د تدبر د نظام ده، چې نظام کې با تدبیره څوک شته نه، چې کنه دا د یوې هفتې خبره ده چې یو پروګرام ورته جوړ شي، هم به ښوونځي روان وي، هم به پوهنتونونه روان وي، او هم به د کار شاید برابر وي. له بلې خوانه د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې دوی د عمومي عفو خبره وکړه، لکن دلته او هلته تاسې وینئ چې دوی په اصطلاح هغه هدفي وژنې کوي، بیا وایي چې د نامعلومو کسانو دپانه. دا نامعلوم کسان ستا په موجودیت کې پرون هم نامعلوم و نن هم نامعلوم دی، پرونی دښمن د څوک و نن د څوک دی، دا خو ناممکنه ده. د یو ښوونځي مکمل امنیت ستا سره دی، په اوړمه ورځ په پکتیکا کې دا څنګه اور واخیسته؟ د دې د اغم د نجونو مکتب په کوم بیا باندې دا جوړه شوې؟ څومره وخت نه نیول او چې ستا په موجودګۍ کې دو ګوري، د دې شیان نه سترګې پټوانه نه کیږي. او بل دا چې یو مخکې تکرار نغم ورته اشاره وکړه، یو نظام چې ټوپک په زور راغلی وي هغه کاملا مشروعیت نه لري، نه په کور کې دننه مشروعیت لري، نه نړیواله مشروعیت لري. ته خپل کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړه، بیا بهرني مشروعیت لپاره باید شرایط برابر کړه.
مننه صادق صاحب. سیدی صاحب، که ستاسو نظر هم داسې په لنډو باندې واخلو، د دې فیسبوک کې چې کومو کسانو خپل نظریات سره شریک کړي.
د فاروق وردګ ورور د خبرو په شمول تمامو هغه لیدلورې تر ډېره حده پورې وړاندې که چې طالبان چې دا کارونه کوي ګویا د دې دپاره خپل ملت د آزار او د فشار لاندې راولي چې یو سلسله امتیازات ترلاسه کړي. کړو خیر خور دا تشریح کړه، دا غیر اسلامي غیر انساني او ظالمانه عمل دی. مطمئنا نړیوالې ټولنې سره چې دی څه لري د عذر په ځای شرایط برابر کړي. په سیاست کې راکړه ورکړه ده، کچی دې ته راکړه ورکړه ته حاضر نه اوسي، نتایج هم دغه دي چې دي. هغه اقشار چې د طالبانو په منځ کې ګویا ځان ته صفایي ورکوي چې مونږه خدا کړی هغه کړی، مسؤل تمام حاکمیت دی. هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا نه کیږي هغه ښه او خرابې تمام مسؤول دي، او دا چې صلاحیت نه لري دا خبره کول ډېره خطا خبره ده چې زمونږ مشران زمونږ علما نه یو د افراد چې په حاکمیت کې دی او زورور دی او روابط لري او د اسلام نوم بدول غواړي او سره فشار راوستل غواړي هغه دا خبره کوي. اما په افغانستان کې په نړۍ کې په میلیون هاو علما او روحانین او مشران شته دي چې هغه حق پیژني، درست اسلامي فهم پیژني، اما متاسفانه زمونږ په سر باندې داسې افراد مسلط کړی شوي دي. یا آخرانی خبره د پنجاب او د اوسنی حاکمیت رابطه داسې نه ده چې رئیس ورته امر وکړي او د هغه غرور مات کی چې ته دا وکړه هغه وکړه. هغه د دې خلکو هویت او تذکره د وړکتوب نه د چړینا تر ملا پورې معلومه ده. هغه داسې افراد نسبی چې هغه پیږي چې دغه نفر مې په دغه مشخصاتو چلته نسب که هغه به څه رقم اجراءات وکړي. په دې خاطر باندې دا روابط عمیقتر دي، چقرتر دي. هغه وخت چې د نړیوالې ټولنې په کچه باندې دین د کمونیزم په ضد باندې استعمالېده، د هغه وخت نه دوی تجربې لري او پاک نړۍ به ته یو هده پورې لاس دې نه واخېسته د امریکې او د پنجاب. اما دوی خپل سیاست ته ادامه ورکړه.
مننه. همدا د پنجاب او د واشنګټن مسله چې مخکې یاده شوله دا به اوس راوسپړو. اغلی کړوخیل، څه فکر کوي چې افغانان په خپل وطن کې ستونزې لري، مشکلات لري؟ یو وخت ځینې افغانان دا وایي چې هر څه د پاکستان له لاسه، ځینې افغانان دا بیا اوس نن سبا دا وایي چې هر څه د امریکا له لاسه. لیکن که چیرته واقعیت ته راشو، په خپل افغانان هم متاسفانه له بده مرغه ډېر زیات مشکلات لري. څنګه ستاسو تحلیل څه ده؟
موږ به افغان باید مسؤلیت واخلو چې دا موږ چې نور سره همکاري وکړو، خپل د خپل شخصي دپاره یا د شخصي ګټو دپاره یا قدرت رسیدلو په خاطر باندې د بهرنیانو اجنډا په افغانستان کې ظالمانه شکل باندې، بیرحمانه شکل باندې عملي کوو. اول خو باید خپله ملامت خپله افغانان شي. دوم، د افغانانو د قدرې څلوېښت کاله د وضعیت څخه متاسفانه زمونږ همسایګانو بدترینه همدارنګه بین المللي ټولنې بدترینې ګټې واخیستلې د خپلو ګټو خوندي کېدلو په خاطر باندې. تاسو ګوري هغه احزاب چې مونږ د شوروي اتحاد وخت سره د جګړې په خاطر باندې هغه سیاسي پارټۍ یا هغه سیاسي تنظیمونه یا احزاب چې موږ په میراث باندې واخیسته، نیم په ایران کې جوړ شو، نیم په پاکستان کې. او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې پاکستان او ایران کله هم هغه څوک چې ډېر ملي و افغاني و انساني و او د ښه فکر و نظری خاوند هغه ته کله هم د دې اجازه نه ورکړه چې داسې د یو ټیم رهبري وکړي. یعنی مونږ هغه دغه جنګیالیانو څخه بالاخره بیا یو سیاسي ګروپ ځکه چې هغوی په ټول عمر کې همدغه تخریب فرهنګ باندې باور لري، نه داسې ترمیم باندې، په اعمار باندې، بازسازۍ باندې، د اقتصاد پیاوړتیا باندې. د پاکستان چون پنجاب بار بار یاد یو شی باید ووایم چې جنرال اختر په خپل کتاب کې د ټول ارمان همدا و چې د کابل نه باید دود پورته سي. یو پاکستانی د استخباراتو او د فوج یو مهم مطرح ولې د افغانستان د کابل سره دومره عقده درلودله. یا مثلا نواز شریف د کمپاین شعار دا و ټول افتخار دا و چې ما د افغانستان اردو ړنګه کړله. او بل همدا مثلا همیشه دوی په انتخاباتو هغه کې به ویلي چې موږ ته رای راکړي تر څو پورې چې دوی هغه یو پیسه هغه یو بند برق جوړول ول چې کله که افغانستان کې یو باثباته حکومت یا نظام راشي موږ بیا دغه چون هغه دغه د کنل په سیم باندې جوړېدی. یعنی ډېر څومره په ټولو مسایلو باندې پوری خبر دی او هغه ته د خپل د انتخاباتو شعارونه ګرځي چې څنګه په مغه مشته په اوبو باندې دوی څنګه سرمایه گذاري وکړي او یا د افغانستان د اردو لنګول د دوی یو لاسته راوړنه وه. نو په معلومات پنجاب متاسفانه یو هغه غلطه ستراتیژي چې وکاروله د هغه ور به د دوی لمن ته رسېدله او دا به پاکستان خپل هم پکې
سپاسي
چې دې کې نشو کولی چې ټول ولس به بعد هغه کوم محکومه کو یا ټول پنجاب ته توهین وشي. دا فقط مغه یو بې فرهنګه خودخواه جنرالان دي چې پاکستان نن سبا کله ستونزه سره مخامخ دي. دغه جنرالانو د غلطې استراتیجي او په خارجي سیاست کې دوی برلاسي خوي.
مننه سادات صاحب، مخکې ستاسو خبره مې ونیوله، همدا د پنجاب او د واشنگتن مسله وه. بیا به زه دا سوال په دې شکل تکرار کوم، فکر ته کوي چې افغانان په خپله هم ډېر ستونزې لري، متحد ندی دیو بل مخالف تی حتی کچرته د افغانستان چبان دی چلویشت کلنه جګړه وڅیړو او ورته وګورو مثلا لپایله د خلق دیموکراتیک ګوند چې کله راغی دو درې میاشتې وروسته له پرچم نه بیل شو یا پرچم یې ایستکه بیا د حافظ الله امین د نور محمد تریکی حکومت تقریبا یو کال دوام وکړو حافظ الله امین راغی بیا د حافظ الله امین حکومت درې میاشتې دوام وکړو په خپل منځ کې د اختلافاتو البته شوروي قواوې راغلې بیا د شوروي قواوو که چېرته ورته ځیر شو د پرچم داخل اختلافات د شوروي قواوو له امله نر افشا کېدل او د ببره کارمل حکومت یو څه دوام وکړو بیا د ډاکټر نجیب حکومت د تڼي کودتا وکړه ډېر کمې دوام یعنې د افغانانو داخلي اختلافات هم یو ډېر عمده عامل نه دی چې افغانستان له دغسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې بیا پردیو ته ګوته نیسو.
پرته له شکه زه ستاسو خبرو په تایید باندې وایم چې مګله د شهید سردار محمد داود خان وخت وو چې زمونږ ځینې افراطي اسلام پاله لاړل او د پنجاب غېږې ته پناه یووړل. د هغې ځینه مسله شول راغله د داود خان په خلاف یې په 1950 کال کې عملیاتونه پیل کړو په لغمان کې په کنړ کې په پنجشیر کې په شینوارو کې په سرخوده کې او د داود خان د ضربي قوت عملیاتو سره مخامخ شول چې ډېر زر یو څه یې لمنځه لاړ یو څه بېرته په تیښته بریالي شول. په دې سر کې تاسو شاهدان یاستئ چې مثلا دا درې کسه خو بیخي نامتو برابر برالا دي چې ښاغلی حکمتیار، احمد شاه مسعود او رباني د هغې دورې مسؤولین دي او د دنه سربیره د ثور د کودتانو را په دې خوا دا بی له شکه چې موږ ټول د دې ګرام یو څه موږ خای اړخېږي که کله اړخېږي د پردو په وسلو مو خپل کور ران کړی خپل ورونه مو وژلي د پردي ایدیالوژي په خاطر مو خپل ډېر هستي د منځه وړې ده. دا د 1500 کسو خلکو چې لست بند شوی و په دې کې اکثریت مطلق روح هم فکره ډاکتران، انجینران، معلمان، استادان، جنرالان، ډګروالان په دې کې په دستجمعي توګه غیر عادلانه وژل شوي، پلګونونه پرې ډک شوي. حاضر قیاس د مجاهدینو په مختلفو حملو کې مختلف خاورونه وران شوي دي، خلک په اصلاح شهیدان شوي دي. دا د کابل جګړه چې د دوی خپل ذات المیني جګړه وه دا په دې وخت کې نه د ډاکټر نجیب الله حکومتونه نور بل څه وو. دا خو د همغې سازشونو رقابت ناسالم رقابتونو په اساس وو چې هم یې ولس در په دره خبرې په سره کړو او ننه پورې د تاریخ شرمېدلې هم دوی پاتې دي. هم افغان ولس دې زلالت ته مخامخ شو چې نن یو ځل بیا د یو بل نړیوالې توطیې او سیمه ییز توطیې پر اساس یو بل افراطي ډله افغانانو حاکم کو
اته 10 میلیون انسانانو. البته د کابل د نوی مو جګړو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا شاو خوش پیته سره ملکی افغانان وشل شوی دي. لوی خبرتیا ورسته بحث دوام ورکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو او احمد شبرم په خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي شینکی کډوخیل د سیاسي چارو کتون کې صلاح الدین سعیدی او سید زاکر شاه سادات. د پروګرام موضوع مو د نړیوال فشارونه به آیا طالبان دې ته مجبور کړی چې هغه غوښتنه چې نړۍ له دوی کوي هغه ومني. مخکې دې ته اشاره وشوه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفتس چې له کابله تازه ستون شوی دی خوشبینه دی او البته په ورته وخت کې ویلی دی چې څو اونۍ وخت لري چې دوی ممکن بیا په طالبانو باندې ایندل خبرو ښکاري سي فشار راولي. د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي، په دې دقایقو کې به دې ته راشو که چیرته نړیوال و طالبانو باندې فشار راولي څه فشار راوستی شي او څنګه فشار به راولي؟ اغلی کړوخیل کلمه احساسو نصر وخت
معلومدار بمل ټولنه خو باید داسې یو کار نه کړي چې بیا هم ولستې په هغو فشارونو قیمت ورکړي. یعنې لکه بشري مرستې باید محدودې نه سي یا کمې نه سي، بلکې
خو اکثریت هم دا خبره کوي چې دغه مرستې چې ځي کابل ته دا دی باندې شي په طالبانو باندې، خو نو دا خو بیا بیرته تر خلکو پورې نه رسي.
نه دا درسته نه ده. زه باید سره موافقه نه یم چې باید موږ براسته په افغانستان باندې باندې کوزه فکر کوم زما پان باندې هغه څوک چې په افغانانو باندې د محدودیتونه وځه کې باید محدودیتونه په غوی باندې وځه شي کې دوی په جایداد باندې کې دوی په سفر باندې کې دوی په راکړه باندې
او بخشی آخلی کرو خیل مخی دا خبرم یاد شو چه مثلا دا دوهی دفتر دا طالبانو بند چی نو پا دوهی که چکم طالبان ناسی اغوی تا رو سپوری دا قندار دا طالبانو چه ملاحی بطولای مشی کهوی لعمالو سر سر نده خود زوالی مثلا اما دا دوهی دا دفتر یو کس شیر محمد عباس تانکزای ده چه یغه کله ناکله دا خبره کړی ده چې باید د تعلیم په برخه کې ډیر په زغرته خبرې کړی دي چې باید
تعلیم دا خبره باید وکم ځکه چې همدغه چې لکزره هغه طالبان چې د خپل بقال پر اندېښمن دي چې ولې موږ دنیا سره تعامل نشو کولای او باید وي کو هغوی باید لاس په کار شي د کې هیڅ شک نشته ده چې ټول طالبان د سختریزو طالبانو د پریکړو حمایت نه کوي اما ما دومره محافظه کار دی چې هیڅ کله پرتل عباس تانکزی نسی جرعت وکه انتقاد وکه نور اصلا انتقاد نکدی تاسی که دوی بایان ولده که ملا یعقوب پوی گو چی پا دی دزاری مخالف تا ولده چی اغاز منگا ما شده بنگا اغا وکه دلتا دیر یا دکتاتورانا شکل حاکیمیت دی پا خپل منز که روانده او دی فکر که یا نور چوک دی دسی فشارونه چې کېدای شي مغه کسان چې لومړی د دوی یادونه وشو دوی ته دا رقم په ستاسو تفهیم کوي که تاسو مثلا په خپل منځ کې اختلاف وکړئ چې ټول بل باندې راځي الان څه داسې نه ده زما په نظر باندې داسې سختریزي ولس ډېر تنګوي او بل اخره د ولس د راپاڅېدلو باید شاید وګرځي چې په هغه وخت کې بیا باید همدغه نرم دریزه طالبان به هم بیا د ولس کنټرول نه کړی شي ضرور نه ده چې بهرانیان ځکه چې بهرانیان ځکه چې هغوی د خپل خلکو د فشار لاندې دي چې تاسو ته بل دی گروپ سره تعامل وکړه او نن په قدرت را ورسند الان سه مثلا نیمایی نفوس لسون سره مخامخ کړی دی ان دا هغه مسله ده چې باید هغه نرم دریزه طالبان نور باید لاس په کار شي نور دنیا اونه غلوه
اغلی کړو خل څاټ کال کوي چې دا اوس خدای د ملګرو ملتونو په راپور کې لکه څنګه چې اشاره ورته شوې ده دوی د دې انتظار دي چې د فبروري میاشتې نن د جنوري شپږ وستمه ده یعنی څه باندې تقریبا یو میاشت دوی انتظار کوي که چېرته په یوې میاشتې کې څه ونه شي تاسو داسې اټکل کوي چې هغه نرم دریزه طالبان چې ورته وایي هغوی به لاس په کار شي
که لاس په کار نشي زه به فکر کوم چې دوی به خورا ستونزو سره مخامخ شي ځکه مهم همدا ده چې دوی باید سره یو موټی شي او ورته وایي چې دا شپږو نفره چې کوم داسې فکر کوي همدغه نظریات اسلامي توجیه نه ورکوي ولس د تنګول په کار نه ده دله ولس دوته تنه دي ولس مثلا د افغانستان بقا پیشرفت افغانستان مثلا مهمه ده افغانستان له خورا ستونزو سره مخامخ دی افغانستان له بین زی په د شکل باندې چې دوی انزواتم بیایي محدودوي خلک هم له ولږې مري په دې کې د افغانستان دښمنان به استفاده وکړي له دې وضعیت نه به افراطي ډلې سربازګري وکړي ډېر خورا زیات مسایل دي چې د افغانستان بقا واقعاً مطرح دی
مننه د سیدي صاحب نظر واخلم سیدي صاحب څه فکر کوي چې نړیوال څه کولی شي او تر کله پورې صبر کولی شي
یو ورځ انتظار او فرصت ورکول غیر اسلامي او غیر انساني دی منګه د نړیواله ټولنه نه غواړو چې نوې بندي جوړ شي او نوې حکومت د تامین شي زمينه سازي دی وشي د یا په یو ټیم کې يم په یو حاکمیت کې يم د حاکمیت د برنامو سره شریک يم که حکومت می برنامه نه مانی د هغه ټیم نه وزم کني زه هم جز د هغه ټیم يم په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه او د طالبانو یو سلسله د ریزونه هغه څه چې نرم دي دا د منلو وړ نشي کېدلی چې ګویا زه ورسره موافق نه موافق نه د ټیم نه ووزه په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه دوه هفته درې هفته د خلک وږي دي د خلک مکی د افغانستان سره د مرستو درول په دې معنی چې خزه پکې نشته دي دا غلط تصمیم دی د افغانستان خلک سلهاو چند نور مرستو ته ضرورت لري نړیواله ټولنه د دې په ځای چې د مرستو ته لري دا مرستې دې زیاتې کوي وای کچرته مونږ ته طالبان موانی ایجاد نکي مونږ نور هم زیاتو
مو بخښه سیدی صاحب سیدی صاحب بخښنه غواړم بخښنه غواړم جنو مؤسسو جنو مؤسسو ازادي راډیو ته فرزن ویل چې د دوی مرستې دې پوری محدود دي چې میرمنو ته مرستې ورسوي نو چې دوی خپل په خپل صفوفو کې میرمنې نه لري مرستې نشي رسول
د دې مرستې د افغانستان خلکو ته رسیدلای شي د نارینه او د خوانه رسیدلای شي په دې خاطر باندې چې دا خلک وګي دي مونږ په یګو په هغه منطق باندې هغه استدلال باندې چې باز زینو کې خزه زیات د سترسله ادالری اسلامي عادت دي رسوم دي دا منم اما د دې مرستو درول په دې ژمي په دې ولګا په دې مریضۍ کې خطا په دې دي چې دا مرستې کاملا په نسبت د هغه احتیاج دا خلک لري د تناسب وړ نه دي دا مرستې دې په هیڅ صورت باندې په هیڅ دلیل باندې چې ښځې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي دې ته دا باید ونه دروي اما استدلال دې وکړي که چېرته
البته سیدی صاحب فشار څه باید راوړي چې په طالبانو باندې څه فشار باید راولي مخکې البته د دوحې د دفتر د تړلو موضوع تاسو درو سرو په یو ډول باندې یاد کړه بل څه وکړي
بیا هم تکراروم د مشروعیت مسله د ملي مترقي خیرخوا گروپونو شخصیتونو ته فاسیلیټی ورکول امکانات ورکول چې دی خپل آواز انسجام او قوت شي دلته په نړیواله سطح باندې د دی امکانات ناستې ولاړې او مرستې د پاکستان کې د دی امکانات په داسې قوي اندازه وجود لري چې حد و حصر نه دی معلوم د یو سلسله قراردادونه د یو هیواد سره چې په رسمیت نه پیژنم نړیوال قراردادونه کېږي او نړیواله ټولنه باندې غلې ده د پاکستان سره د زغالو یو سلسله نورو پاکستان ته ویل پکار دي چې خیریت څه دی وکړه شل کاله دي دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوو سر سره قراردادونه کوي د هغه چا سره قراردادونه کوي چې په رسمیت نه دی معلوم یو سلسله داسې دا بهانه کول چې دا خو رسمي د حکومت د حکومت سره نه دی دا د په واقعیت سره دا تمام د عمل رژی ده د همغې سیستم دی د دا دلته یو دا پکیج دی دلته ډېر داسې امکانات شته که نړیواله ټولنه واقعا په دې مورد کې دا وطن دا سیمه د وینو سره نه مواجه کوي او د اوکراین جنګ ادامه دلته نه اوسي په دې تمامو جزئیاتو باندې سره پوهیږو زمونږ ملت سره صداقت نه کېږي قربانی کېږي او یو ځل بیا اختلافات پر بنیاد باندې دا خطا خبره ده د یو جمله آخرم داسې پدیدو کې مختلف لاملونه تاثیر لري مطمئنا خپل افغانان به همسام لري اما اساسي سهم د پاکستان اساسي سهم د نړیواله ټولنې اساسي سهم د امریکا دی چې دا وطن د دې مشکل سره مواجه دی
مننه سید صاحب سادات صاحب ستاسو نظر واخلم که څه هم په خپرونه کې په یو ډول دا نظر یاد شو چې څه باید وشي څه فکر کوي که څه کېږي تر کله باید وشي
تر ډیره بې ده زه د سیدی صاحب سره همغږیم او زه وایم چې لا تر دې هم زیات چونکې د طالبانو شاته هغه پټپټکانې سپورټ یا برالا سپورټ په خپله د پاکستان نظامیان دي هر څونه چې کېدلی شي دا فشارونه که نړیوال صداقت ښایي د ده په ځای چې نور فشارونه راوړي په پاکستان د فشار راولي په پاکستان استخبارات د فشار راولي دوی باندې چې څونه فشارونه هلته زیات شي هغونه فشار په طالب راځي طالب دې ته
البته وبخښئ سادات صاحب د پاکستان باندې یو ډول فشارونه شته مثلا IMF پاکستان ته پور نه ورکوي د پاکستان اقتصادي وضعیت له ډېر خراب حالت سره مخامخ ده حتی که چېرته په تیرو دیرشو کلونو ته وګورو د پاکستان اثاري زیرمې څه باندې 4 میلیارده ډالرو ته رسېدلې دي بله ورځ له ازادي راډیو دا راپور مو درلود چې پاکستان غواړي په مارچ کې خام تیل روسیه واخلي په یغه راپور کې ویل شوی چې پاکستان نشي کولای چې روسیه ته ډالر ورکړي ځکه که پاکستان ډالر ورکوي درې هفتې د پاکستان لپاره د تیلو د خرید وس نه لري یعنی په پاکستان باندې په یو ډول باندې په تیرو شلو کلونو کې هم فشارونه راغلي دي که څرنګه سادات سه
فشارونه به خامخا راځي دوی کړنې به د دې لامل کیږي چې دا فشارونه به راځي ځکه دوی ته اوس نور هغه بربنډه شوي دي هم نړیوال ته هم افغانانو ته چې د دوی کړنې به چې افغانستان سرنوشت دې حالت ته رسېدلی دی او دوی حتی د نړۍ سره په دوکه کې دي حتی همدغه خپل امریکایانو سره به مخه لوبه وکړه ګرچه دوی د امریکایانو په اصطلاح منیجري کوله په د انګرېزانو منیجري کوله په سیمه کې ولیکن د همدوی سره یې هم دوستي کړې دي د دوی هر یو جنرال چې د وطن نه رابر کېږي تاسې وګورئ په انګلستان کې په دوبۍ کې د دوی میلیون ډالري کورونه دي دا به کوم اساس دی که چېرته داسې یو امکانات د هغو سره د بهر نه نه کېږي دوی د میلیون ډالري
مننه سادات صاحب بس څو ثانیې وخت لرو اغلی کډوخیل په وروستیو کې به شیبو کې به یو څو ثانیې ستاسو نظر واخلو څه باید وشي او خوشبینه یاست
امیدوارم چې طالبان بالاخره مسؤولانه فکر وکړي او د ښځو تنګول یا د ښځو محدودیتول څخه لاس واخلي، ځکه چې دا نه انساني برخورد دی نه اسلامي برخورد دی، او نشي کولی د دنیا سره دې لپاره چې تعامل وکړي ښځې یو سیاسي ابزار وګرځوي
مانن اخلی کڑو خیل شغل سعیدی او شغل سادات چپ خبرونه کی بو برخ را سر وخشت.